اساسي او بشري حقوق. درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په اوسني وضعیت باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پیل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محکمو اوسني وضعیت ته.
ډېر مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وشي، عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکمه شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطح باندې رامنځته شي. ولې ډېر پخوانه؟ نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطح باندې.
راځو د افغانستان په سطح د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله همدا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو، هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګه به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشه شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه په امان کې وساتي. دوی خوشی کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وې که نارینه وې، دا یې ټول له دندو ګوښه کړله او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړله. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل که چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بې سواده، کم سواده او د طالبانو د تحریک پورې مربوطه جان وګمارله او دا قضایي ساختار یې داسې که چې څلوې څارنوالي د منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمن عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستی جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز وله چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربه نه ده، د دې تر څنګه قوانین شتون نه لري چې پلی شي یا نه به هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغسې حالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بېلابېلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
ما محاکم شته، دس نه دس محاکم نشته، خلق زی عریضه کیگی مدافع وکیل هم شته ده، خو مشکل داده چې مدافع وکیل را وست دی عدلی وزارت تر چوکات لاندې او که موقفی ورته له منځه بوته عدالت نشي پلی کولی. قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخ ته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې مونږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع دستي وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسی. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې، ولې اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که مونږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زمونږ ټوله اندېښنه همدې ته ده ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي پخپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګه د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترېنه داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې مونږ یې اندېښمن کړي.
بله مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې سته، قاضي سته، مدافع وکیل سته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یاسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
او دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغییرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازم تغییرات را نولي چې د هغه تغییراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیجیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلق ځان ته رانږدي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. زمونږ عمده ستونزه دا ده چې زمونږ یو مدونه حقوقي نظام چې د روم جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، زمونږ عرف، زمونږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو. نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي، نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي د خلکو تر منځه، چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل، د اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بل خوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان دم د ټولنې غړي دي. دوی یو مرزامت وستلی ده، تحصیل کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویم، دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامیږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې مونږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یوه پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، له دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله دندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدینو حساب معلوم و، فساد جرم ده، و سره باید حقوقي چلند وشي. همدا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته، یعنی او دغه ټیم یو غړو له جملې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوته، بیرته یې هماغه پخواني حالت ته ورسول. یعنی په دې 1991 کال کې د ما یادیږي، زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله په هغه لیست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسولی و، انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنکړي چې راشي، یا بیا د قاضي او یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکولټۍ کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه نه قاضي او څارنوال حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیجیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سيزيون رسي په دې کار باندې.
بله مسباسه پرسنه کې موږ تاسو وینو او ورته ورستر بلې قاضیان مدافع وکیلان دوی افغانستان پریګدي وزي دوی یاداد چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي دوی ته هغه یو لار پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړی یاداد چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لار باندې دوی غواړي چې افغانستان پریږدي. علت په خبرونه کې معلوم څه او مخکې روښانه او چې علت هم دا دی چې دوی له دندو لرې کیږي دوی ته ارزښت نه ورکول کیږي. د یو هیواد په ساتنه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بلته اشاره وکړم. په تیر نظام کې خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل. خیر افغانان هم مجبور ول په دې کې هم معمولا کادرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داس فکر وکړه چې یو هیواد چې هیواد د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته موږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري هغه ته موږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي بیرته دولتداري کوي نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودل او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران ډاکتران مثلا لیسانس را پیدا کړله ولی څه یې لاړل څه یې په انتحاري کې او په جنګونو کې او په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي دغه تحصیل او پوه کسان دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف هغه ارمانونه چې دوی لرل چې د هغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي هېڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي نه په وخت کېږي نه په ځکه دا هر څه تېرېږي او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي افغانانو ته رسیږي هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دې د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
تمانه وروستی پښتنه به دا ولرو مسبا صاحب تاسو طالبان ته څه ویل لري د حاکم نظام ته که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي هماغه عملي کوي خپل مفکوره خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره له مدافع وکیلانو سره له قاضیانو سره دو سره دا ډول کړوړه دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی دوی څه وکړي څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خو دا ده چې دغه په کوم تګلار باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه کړه د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب کړ یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه کړه دا چې په هر رقم مو ترلاسه کړه سیاسي موږ باندې بحث نه کوو ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره د پرمختګ لپاره د دوی لطفا په علمي او اکاډمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخي حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې، د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زموږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زموږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغه طالبانو ته چې دغه 10 کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي، نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا 15 کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد تخصص و هغه اسلامی احکام ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کیږي، هغه احکام ته چې دوی په خطبه شریعت کې په واضح الفاظ ورته راغلي دي له هغو دې استفاده وکړي، نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي په ستانداردونو د مخته لاړ شي، یا ورد مراجعه وکړي د 1302 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دی دې راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هېڅ قانون د موږ هېڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري چې ټکر کې شي. نو 1202 ماده د اساسي قانون د هر ماده یو جوهر ده، هر ماده ډیره مفیده نسخه ده د افغانستان لپاره، هغه د پلی کې خیر ده، تعدیلات د راولي پکې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد د جوړ کې یو اساس د جوړ کې پر بنسټ د لاړ شي. کنه عمر کم ده، کنه که دوی خرابېږي 40 میلیونه خلک هم له ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ شو او نور هم خرابېږي، نو لازمه ده چې دوی له دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوې. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستیال سپان مصبه تربیه پارځه کې چې یاست علامه مال او ملګری.